ازادي راډیو یو ساعت پښتو خبرونه ته شراغلاست. د ماپښین 2 بجې سوي زملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی مرسته خپریږي. ناتو د افغانستان له برښنایي سکتور سره 200 میلیونه ډالر مرسته وکړه. د افغانستان د سولې په پروسه کې د جرمني د حکومت د احتمالي مرستو په اړه هم درته راپور خپرو. ګڼ شمیر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د امریکا استازو جرګې د ایران د اټومي تړون په اړه د نن ورځې د رایې ورکولو پلان بدل کړ. د جاپان په شمال ختیځ کې تر نور نوي زره ډېر کسان د پرله پسې بارانونو، سیلونو او ځمکې ښویدنې له امله د خپلو کورو پرېښودو ته اړ شوي دي. تر دې مخکې کورني خبرونه له اجمل تورمان څخه اورو.
ناتو د افغانستان د برښنا لک سکتور سره د 200 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه. د هرات ولایت په سلګونو اوسیدونکو نن د یوې مظاهرې په ترڅ کې د افغان حکومت وغوښتل چې په برېښنایي تذکرو کې د افغان کلمه ولیکي. او د لوګر ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې دغه ولایت په ازره ولسوالۍ کې د ماین په ویچاودنه کې دوه ماشومان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه واورئ. د شمالي اتلانتیک د تړون سازمان یا ناتو د افغانستان د برښنا له سکتور سره د 200 میلیونو ډالر مرسته اعلان کړه. د مرسته په دریو کلونو کې د افغانستان برښنا شرکت ته ورکول کیږي چې عمله به د افغان پوځیانو اډو ته برښنا ورسیږي او په لوړه بیه د ډیزلي جنراتورونو د برښنا کارونه بند کړي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې دا د هیواد لپاره یو اساسي مرسته ده او کولای شي چې د پوځي اډو ترڅنګ په راتلونکي کې ګڼو سیمو ته هم برښنا ورسوي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی هم دغه پروژه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره ډیره مهمه وګڼله او ویل چې موږ په ټول هیواد کې خپل سیستم عملیاتو او ادارو لپاره یوې باثباته برېښنا ته اړتیا لرو. د هرات ولایت په سلګونه اوسیدونکو نن د یوې مظاهرې په ترڅ کې له افغان حکومت وغوښتل چې په برېښنایي تذکرو کې د افغان کلمه ولیکي. مظاهره کوونکو ګاونډیان د افغانستان د خلکو په بې اتفاقۍ تورن کړل او افغان حکومت ته خبرداری ورکړ که د دوی غوښتنې ونه منل شي نو ایران، ترکمنستان او د افغانستان یو شمیر ولایتونو ته به د هرات لوی اداره وتړي. په دې وروسته کې په کابل او شمیر نور ولایتونو کې په برېښنایي تذکرو کې د افغان او اسلام د کلمې د لیکلو په ننګه مظاهرې وشوې، خو افغان حکومت تر اوسه د مظاهره کوونکو د دې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي. د لوګر ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې دغه ولایت په ازره ولسوالۍ کې د ماین په ویچاودنه کې دوه ماشومان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د لوګر د امنیت قمندانۍ مرستیال محمد ورا اندرابي ازادي راډیو ته ویلي چې دغه چاودنه د ازره ولسوالۍ په بزرګانه سیمه کې شوې ده. د ښاغلي اندرابي په وینا یاد ماشومان په بوټو پسې راوتلي ول چې ماین پرې وچاودي. او د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې په ونه خطه کې 15 وسوال مخالفین وژل شوي او درې تنه امنیتي کسان ټپیان شوي دي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشتیقوال ازادي راډیو ته ویلي چې تیر شپه د دولت وسوال مخالفینو د کوټ ولسوالۍ اړوند د پولیسو د تاخان پر پوسی برید کړی چې تر درې ساعتونو پورې جګړې دوام کړي. مشتیقوال وایي په دې نښته کې 15 تنه وسوال وژل شوي او درې تنه امنیتي کسان هم ټپیان شوي دي. بلخوا د سیمې خلکو د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې په دې سیمه کې وسلوالو د درې تنو محلي پولیسو څخه سرونه غوڅ کړي، خو امنیتي چارواکو دا خبره نه ده منلې. د دولت وسوال مخالفینو هم تر اوسه د دې پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. دا ورته د مهاله د افغانستان کورنی خبرونه، بهرنی خبرونه له احمد شیبر څخه واوري.
د امریکا ساز جرګې د ایران د اټومي تړون په اړه د نن ورځې د رای ورکولو پلان بدل کړ. دا بدلون د محافظه کارو استازیو د سخت فشار له امله رامنځته شو. دغه استازي له دې تړون سره مخالفت کوي. د ایران د اټومي تړون پریکړه لیک ته د رای ورکولو پر ځای پریکړه وشوه چې د اوس لپاره د بحث پرې وشي. له دې تړون سره مخالف استازي هڅه کوي چې وخت ترلاسه کړي څو دا تړون ونشي. دوی ټینګار کوي چې سپین ماڼۍ د دې تړون په اړه ټول معلومات له دوی سره نه دي شریک کړي. محافظه کاران وایي چې د دې تړون پټ اړخونه هم باید دوی ته روښانه شي. ملګري ملتونه څرګندوي چې د تړون پټې خواوې خوندي دي او هغه له کانګرس سره نشي شریکولی. د جاپان په شمال ختیځ کې تر 90 ډیر کسان د پرله پسې بارانونو، سیلونو او ځمکې ښویېدنې له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د کینو گاوا سیند پر ژۍ نن وروسته تر دوو پرله پسې ورځو بارانونو اوبه واوښتې. د سینو اوبه د توکیو په شمال کې د جوسو په نوم ښار ته ورماتې شوې. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي خبریالانو ته نن په توکیو کې وویل دا اندیشنه ده چې په سیمه کې به په بې ساري ډول باران ووري شي. ټول حکومت به د خلکو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي او تر وسه وسه به د نور ناورین د مخنیوي لپاره کار وکړي. د تلویزیونونو په فلمونو کې هلیکوپتر ښکاري چې خلک له بامونو پورته کوي او کورونه او موټر ښکاري چې اوبو په سر اخیستي. تر اوسه پورې د 15 تنو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری د اسلامي دولت د ډلې مشروعیت رد کړ، خو پر مسلمانانو یې غږ وکړ چې دوی باید له دې ډلې سره په عراق او سوریه کې یو ځای شي څو د لویدیځو ځواکونو پر ضد وجنګي شي. ایمن زواهری په هغه غږیز پیغام کې چې تیره ورځ په انټرنیټ کې خپور شو وویل چې دی او ملګري یې په بغداد کې د ابوبکر البغدادي خلافت په رسمیت نه پیژني. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا پیغام کله ثبت شوی دی، خو له نقشو داسې ښکاري چې لږ تر لږه 8 میاشتې پخوا ثبت شوی دی. داعش تیر کال په سوریه او عراق کې پراخې سیمې لاندې کړې او د اسلامي خلافت اعلان یې وکړ. دغه ډله د تیلو په تولیدونکي سیمه کې تر القاعده په ستر امنیتي ګواښ بدله شوې ده. د دې سربیره چې د دغو دوو اسلامي افراطي ډلو ترمنځ دښمني شته، از زواهری وړاندیز وکړ چې لا هم د لویدیځ د ځپلو لپاره د دوی ترمنځ د ګډې همکارۍ امکانات شته. ناټو او د امریکا متحده ایالاتونو هغو راپورونو ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې وایي په سوریه کې د روسیې پوځي هڅې په زیاتېدو دي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ له پراګ څخه د لیدنې پر مهال تېره ورځ وویل که دا تایید شي نو د روسیې له مداخلې سره به دا شخړه هواره نه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د اندېښنه د ټلیفون له لارې شریکه کړه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیری وایي چې جان کیری په ښکاره لاوروف ته وویل که چیرته دا راپور رښتیا وي له دې سره به شخړې زیاتې شي او د نړیوالې کمیټې له هغو هڅو سره به مرسته ونه کړي چې د دې بحران د پای ته رسېدو لپاره کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا په سوریه کې د تروریستي ډلو له لوري د پام وړ سیمو د لاندې کولو لپاره پر ګډو ګټورو هڅو ټینګار وکړ. روسیه غواړي چې د اوکراین پولې ته نږدې د بیلوګرود اوبلاست په سیمه کې یو ستر پوځي مرکز ودان کړي. رویټرز اژانس تېره ورځ راپور ورکړ چې کارګرانو روانه اونۍ د والوبي کې ښارګوټي ته څیرمه یوه سیمه په نقشه کوله. په دې مرکز کې به مهمات ساتل کېږي او د 3500 پوځیانو لپاره باراکونه جوړی شي. همداراز د لمبا د هاوس په ګډون به پکې د لوبو لپاره ځای ودان شي. د روسیې دفاع وزارت غواړي چې په دې مرکز کې پوځیانو ته د توپخانې، هوایي دفاع او د زغروالو ګاډو روزنه ورکړي. له پلان سره سم په دې مرکز کې د امریکایي پوځیانو د تاکتیکونو زده کړه روسي پوځیانو ته ورکړل شي. کیف او لویدیځ روسیه تورنوي چې پوځیان او وسایل د اوکراین ختیځ ته د روسي پلوه بلکون غشتونکو د ملاتړ لپاره استوي څو د اوکراین له حکومت سره جګړه وکړي، خو ماسکو دا تورونه ردوي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. ناټو له افغانستان سره د برښنا د تاسیساتو د ودانولو لپاره د 200 میلیون ډالر مرسته وکړه. په افغانستان کې د جرمني سفیر وایي که افغان حکومت د سولې په پروسه کې د دې هیواد مرستې وغواړي جرمني به مرسته وکړي. د کندوز ولایت له ګڼ شمېر سیمو څخه خلک د امنیتي وضعیت د خرابوالي له کبله باریدو ته اړ سوي.
د عملیاتو ترڅنګ موږ مجبور یاست چې د ملکي تلفاتونو د مخنیوي په خاطر همدارنګه د عامه تاسیساتونو د خرابوالي د مخنیوي په خاطر ځینې مسایل په نظر کې ونیسو.
د کندوز د والي ویانت عبدالودود واحدي وو. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو او دولت د مخالفینو ترمنځ د جګړې څلورم ورځ ده.
د یو خوانه زما سره د بل خوانه او د اردو ملي د بل خوانه عملیات شروع کړل.
په نور موضوعاتو کې به واورو چې د چک جمهوریت وایي له 2014 کال وروسته به هم په افغانستان کې خپل پوځیان پرېږدي. د خبرونې په دوهم نیمایي کې اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه او حقیقت څه دی اورېدل مه هېروئ. د شمالي اتلانتیک د تړون سازمان یا ناټو د افغانستان د برښنا له سکتور سره د 200 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. دا مرسته په دریو کلونو کې د افغانستان برښنا شرکت ته ورکول کیږي چې له عمله باید د افغان پوځیانو اډو ته برښنا ورسیږي او په لوړه بیه د ډیزلي جنراتورانو د برښنا کارونه بند کړي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې دا د هیواد لپاره یو اساسي مرسته ده او کولای سي چې د پوځي اډو ترڅنګ په راتلونکي کې ګڼو سیمو ته هم برښنا ورسوي. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور راکوي.
ناټو ژمنه وکړه چې د دایمي برېښنا په واردولو سره به په دې برخه کې د افغان پوځیانو لګښتونه نیمایي تر ښکته کړي. د شمالي اتلانتیک د تړون سازمان یا ناټو چارواکي وایي د 200 میلیونه ډالرو په مرستې سره به د برېښنا شرکت ظرفیت دومره لوړ کړي چې وکولی شي د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د اړتیا وړ دایمي برېښنا برابره کړي. دغه سازمان د امنیتي همکارۍ د برخې مرستیال جنرال ټاټ سمینایټ د پنځمې په ورځ د افغانستان د بیرغونې له وجهې صندوق سره دا مرسته اعلان کړه.
Today NATO allies and partners are announcing a
General Seminar to aid NATO غړي او متحدین په افغانستان ته د دایمي او باثباته برېښنا د راوړلو په خاطر دغه هیواد د بیارغونې له وچی صندوق سره د 200 میلیون ډالرو مرسته اعلانوي. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به دغه مرسته په واسطه وتوانیږي چې د ډیزلي جنراتورونو څخه د قیمتي برېښنا د استفادې پر ځای وارداتي ارزانه برېښنا وکاروي. کله چې دا پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارل شي د برېښنا مصرفي بودیجه به نیمایي سپما شي، یعنی په یو کیلووات کې به له 3.5 سنتو نه قیمت 2 سنتو طرح کته شي. جرمنی، استرالیا، کاناډا، بلجیم او هالند د ناتو 15 غړي دي چې دغه سازمان په چوکاټ کې د 200 میلیون ډالرو د مرسته کړې ده. اوس وخت د افغان پوځونو د برېښنا لګښت په کال کې 328 میلیون ډالر خودل شوی چې له برېښنا شرکت څخه چې له برېښنا شرکت سره د ناتو د لسکلن تړون لمخې به شاوخوا 600 میلیون ډالر پکې سپما شي. د افغانستان برېښنا شرکت د سوداګریز برخې رئیس میرویس عالمی د امریکا په سفارت کې جوړ شوی غونډې ته ویل چې د ناتو په مرسته به د برېښنا د مزو په غزیدو سره ټوله سیمه ډیره ګټه وویني.
The NATO contribution to ADB's 500 kilovolt line.
غالي عالمي وي افغانستان له برېښنا شرکت سره د ناتو دغه مرسته چې د برېښنا 500 کیلوولت لاین به پریوغسیږي سیمې ته زیاته ګټه هم ورسوي او هم به د افغانستان د برېښنا له سکتور څخه یو قوي ملاتړ وي. دا لاین به د کاسا ازر د وارداتي برېښنا له لاین سره یو ځای چې هغه نړیوال بانک تم ویلوي. افغانستان به د ته آماده کړي چې د لارې د سیمې هر یو هیواد ته برېښنا ورسیږي.
Any of Afghanistan neighbors.
د خغلی عالمی په خبره ناتو بل مزر شریف خار نتر په لخمری پوری د برېښنا د مزو د غزولو پیسې ورکړي چې پراتلونکي کې به د کاساله پروژې سره یو ځای نو ترکمنستان څخه وارداتي برېښنا ان تر کندهار ورسیږي. د افغانستان د امنیتي او دفاعي پوځانو اډو ته د دایمي برېښنا د واردولو په خاطر دا تړون په داسې حال کې کیږي چې لدی مخکې په دې برخه کې د تیلو د قراردادونو کې د پراخ فساد د موجودیت بیلګې لیدل شوې دي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانګزی وویل چې د یادې پروژې په عمل کېدو سره به د افغان پوځ اډو ته دایمي برېښنا ورسیږي او د ډیرو ستونزو مخه به ونیسي.
In terms of the Afghan National Security Forces, it is critical
to stability in providing energy. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په برخه کې دا پروژه ډیره مهمه ده. موږ خپل سیستم عملیات او ادارو ته په ټول هیواد کې د باثباته برېښنا رسولو ته اړتیا لرو. ولی ورته اړتیا لرو؟ ځکه چې موږ غواړو چې خپل کارونه مخته یوسو، مالی برخې مو مخته یوسو، نوي باثباته برېښنا ته اړتیا لرو. د دې برېښنا په نه موجودیت سره به هر ورځ سیستم لسره نصبو او ډیره ډیټا به له لاسه ورکو. خغلی ستانګزی همدارس نړیواله ټولنه وهڅول چې په افغانستان کې د طبي زیرمو نه په ګټه اخیستو سره باید دغه هیواد د برېښنا په تولیدي ظرفیتونو کار وشي او په خپل په دې هیواد کې د برېښنا په تولید ډیره پانګونه وشي. د افغان پوځ اړو ته د برېښنا انتقال په داسې حال کې د فساد د لمنځه وړلو یو لار بلل کیږي چې افغان حکومت له نړیواله ټولنې سره ژمنه کړي څو تر راتلونکي کال پورې به اساسي اصلاحات راولي او د فساد په لمنځه وړلو سره بودیجوي ستونزه هواروي. صفی الله ستانګزی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي رادیو ده. په افغانستان کې د جرمني سفیر وایي ک افغان حکومت له دوی وغواړي چې د سولې په پروسه کې مرسته وکړي دوی ورته چمتو دي. مارکس پوتزل له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې ځینې بانفوزه هیوادونه لکه چین او امریکا کولای سي د افغان دولت وسلوال مخالفان د سولې خبرو ته کښینوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې په دې باور دي چې د سولې پروسه له خنډ سره مخامخ ده، نو په دې برخه کې د جرمني هیواد همکاري کومه ګټه نه لري. په دې اړه نور حال له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
په کابل کې د جرمني سفیر وای ک افغان حکومت ورنه د سولې په پروسه کې د مرستې غوښتنه وکړي نو هیواد یې بشپړې همکارۍ ته چمتو دی. مارکوس پوتزل له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ټینګار وکړ چې د سولې او پخلاینې پروسه باید د افغانانو خپل وي او مشري هم دوی وکړي.
زه فکر کوم چې د سولې او پخلاینې پروسه باید د افغانانو خپل وي او مشري هم دوی وکړي. خو ځینې بانفوزه هیوادونه هم کولای سي چې وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته کښېنوي. په دې برخه کې چین او امریکا رول لوبولی سي. که زموږ نه هم غوښتنه وسي کولای سو دې برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړو، خو موږ نه غواړو چې په دې پروسه کې ځان ته کومه نوې لاره خلاصه کړو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي وو د سولې په پروسه کې د ټولو هیوادونو د مرستو هرکلی کوي. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې چې ټاکل شوې وه د جولای په 1 نیټه وشي د ملا عمر د مړینې له خبر سره وځنډول شوې. تر هغه وروسته یو لړ پیښې د دې لامل وګرځېدلې څو افغان حکومت د سولې ابتکار له پاکستان څخه چې د دغه بهیر منځګړیتوب یې کاوه واخلي. ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ د سامیا د مرسته کوونکو هیوادونو د لوړ پوړیو چارواکو په غونډه کې وویل حکومت د سولې د بهیر د ګړندي کولو لپاره هڅه کوي او د سولې بهیر یې تل د حکومت له لومړیتوبونو څخه بللی دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان د سولې خبرې له بنبست سره مخ دي. د چارو کارپوه احمد سعیدی وایي دا چې امریکا په افغانستان کې عملاً حضور لري نو د جرمني په چیر هیوادونو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکیل شي.
اوس مذاکره بنبست ته تللي، درسته چې اوس پیږي چې د افغانستان او پاکستان په منځ کې مشکل ده، غواړي چې نور مملکتونه لکه جرمني ګام پورته کړي، اما چون امریکایان دلته عملاً حضور لري مخصوصا جرمنی او فرانسې د مملکتونو سره پریږدي ګام پورته. جرمنی په ښه روابط درلوده د سټه بغا سره، اوس سټه د ملا مختار منصور سره نشته، یعنی جرمنی ګام به پورته کړي اما نتایج به مثبت نه وي.
بلخوا د چارو ځینې کارپوهان وایي د سولې د خبرو د ترسره کېدو او بریا لپاره لازمه ده چې په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه اجماع رامنځته شي.
په همدې حال کې د کندوز ولایت هغه خلک چې د جګړو له کبله له خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي وایي دولت باید د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي او همدارنګه د دوی سیمه له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه کړي تر څو خلک بیرته خپلو کورو ته ستانه سي. دغه خلک ګواښ کوي چې ژمی هم په رارسېدو دی او که چیرې دوی په ګرمۍ کې خپلو سیمو ته ستانه نه سي نو په ژمي کې به له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ سي. له اجمل آریان څخه تفصیل اورو.
په کندز کې د جګړو له کبله د سیمې خلک ډیر متضرره شوي دي. په کندز ولایت کې د حمل میاشتې راهیسې جګړه جریان لري او د دې ولایت ډیره خاوره د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ده، چې له امله ډیر خلک له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. په مشرانو جرګې کې د کندز ولایت د خلکو استازي او د مشرانو جرګې لومړي منشي مولوي عبدالله قرلوق وایي چې څه باندې 3 میاشتې کېږي چې د دشتیارچي ولسوالۍ د کندز ښار پورې اړوند د ګلتېپې سیمه، همدارنګه 90% د چاردرې ولسوالۍ خاوره، د قلعه زال ولسوالۍ ډیره سیمه، د خان آباد ولسوالۍ د اختاش سیمه، د امام صاحب ولسوالۍ یوه زیاته برخه، همدارنګه د کندز ښار پورې اړوند یو شمېر کلي د مخالفو وسلوالو تر حاکمیت لاندې دي، خو دولت تر اوسه پورې یوه سیمه یې هم د طالبانو له موجودیت څخه نه ده تصفیه کړې.
وضعیت را که شما در قدس میبینین تا چه حالت است، در چه وضعیت است. امروز شما قدس را میبینین که 6 واحد اداری داره.
دغه وضعیت چې تاسو په کندز کې ګورئ ډیر خراب دی. کندز شپږ اداري واحدونه لري چې له دې شمېر څخه د دشتیارچي ولسوالۍ په بشپړه توګه، همدارنګه د چاردرې ولسوالۍ یوازې مرکز له دولت سره دی، د قلعه زال ولسوالۍ ډیره برخه، د خان آباد ولسوالۍ د اختاش سیمه او د امام صاحب یو شمېر سیمې د طالبانو په کنټرول کې دي، خو دولت د بیرته نیولو په اړه هیڅ کوم اقدام نه دی کړی او چوپتیا یې اختیار کړې ده. په همدې حال کې بیا یو شمېر بې ځای شوي خلک وایي چې د ژمي موسم هم پر رارسېدو دی او دولت باید ډیر ژر د دوی سیمې د مخالفو وسلوالو له موجودیت څخه تصفیه کړي څو خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي.
البته 3 میاشتې کېږي چې موږ مسافر یاست، مهاجر یاستو، د کندز په ولایت ته راغلي یاستو. متاسفانه که کلي کې اوسو، دولت هم موږ نه پرېږدي. وایي تاسو څنګه ځي راځي، موږ ته طالب نه راښیي یاده یو هغه که مثلا په ښار کې اوسو، طالب موږ نه پرېږدي. کله بیا تګ راته کو جاسوس اسی داسې هغه سي دي او ټول خلګال ته د خنکار دي. موږ درې سره میاش کې چاغې نه ورشي او دغه خلګال چې موږ غنم زمنګ کوم اندانه کوم خټکم چلته کړلی واغه ټول ما نه لید. موږ خل کالی شکول یاغې نه خیمه ګندل دمو حقیقت کوسیګو. موږ دا درې دو یو بشکغړ او یو بوجي بس کو دي.
پا په عین وخت کې د کندز دی والی ویاند عبدالودود واحدی بیا وایي چې د افغان ګډ امنیتي ځواکونو پوره چمتووالی نیولی او ډیر ژر به د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له حضور او شتون څخه تصفیه کړي.
موږ په اصطلاح تدریجي عملیاتونه د کندز په بیلابیلو سیمو کې دوام لري، خو د عملیاتو تر څنګ موږ مجبور یاستو چې د ملکی تلفاتونو د مخنیوي په خاطر همدارنګه د عامه تاسیساتونه د خرابوالي د مخنیوي په خاطر ځینې مسایل په نظر کې ونیسو او موږ هیله لرو چې ډېر ژر دغه سیمې بیرته د طالبانو له لاسه ووځي.
د معلوماتو له مخې په دې ورستیو کې د جګړو له کبله د کندز مرکز له اړوندو سیمو څخه څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه شوي دي. همدارنګه مخکې له دې هم څه باندې 3000 کورنۍ د کندز له یو شمېر ولسوالیو څخه د دې ولایت مرکز او یو شمېر نور ولایتونو ته په کډه شوي وو. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
همداراز د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې څلور ورځې مخکې پیل شوې جګړه لا هم روانه ده. په دې جګړه کې د افغان ځواکونو تر څنګ وسلوالو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. چارواکي وایي روانه جګړه د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI په رهبرۍ پر مخ ځي. نور حال داود طفان راکوي.
د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته څلورمې ورځې ته هم ورسېده. په ګردیز کې د سویل ختیځون لپاره د 402 سرحدي زون کمانډان عبدالبصیر خپلواک وایي چې د جګړې پای ته رسولو لپاره یې 13 ورځې د ګډو ځواکونو عملیات پیل کړي دي او لا هم جګړه روانه ده. نوموړی زیاتوي چې په دې جګړه کې دوی ته د اوښتې مرګ ژوبلې تر څنګ نږدې اویا وسلوال وژل شوي او ډېر یې ټپیان کړي دي.
خپلواک
دا هم وایي په دې جګړه کې چې د پټان په مقبلو سیمو کې پیل شوي تر اوسه پورې د وسلوالو په ملاتړ د پاکستاني ځواکونو ونډه معلومه ده او په ښکاره ډول د دوی د معلوماتو له مخې پاکستاني ځواکونه په جګړه کې برخه اخلي.
او په څنګ کې د زر نه زیات د خپله د ملشاوې د پاکستان چې هغه مستقیما اول د حمله کې وکړ ټول څه خلاص ولاوه او موږ نه ګزیره شو چې باید دغه دو پستونه یو تا ځان راوباسو چې هلته په څو مسلف نه شي. نو اوس دوی اتارابرې خپله هماغه د غزګړي کې چې سابقه د زموږ د مجاهدینو مرکزونو هلته هلته ډېر مشران ناست دي هماغه ځای نه مستقیما رهبري کېږي مستقیما هغه ځای نه کمانډا ورکول کېږي خبر شروع موٹر برکھے گلو نو دے دار جنگ تنا طالبان نہ
دا ډنډ پټان ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي د نوم نه څرګندولو په شرط وایي چې په سیمه کې دوه قرارګاوې سوځېدلې، درې پوستې سیپلا، پیشو غار او خیبر پوستې د نښتو پر مهال د وسلوالو لاسته ورغلې او ځینې نورې پوستې هم تر لوړ تهدید لاندې دي او د جګړې له پیله تر اوسه پورې یو شمېر سرحدي پولیس هم نادرکه شوي دي. وسلوالو طالبانو رسنیو ته په استولي پیغام کې څرګنده کړې چې په جګړه کې دوی یوه لویه قرارګاه سوځولې، په زیات اندازه مهمات یې لاسته ورغلی او په ډیر شمیر کې سرحدي پولیس یې وژلي دي. د اوتپان ازادي رادیو پکتیا.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه.
د ازادي رادیو ده. د چک جمهوریت وای چې له 2014 کال وروسته به هم په افغانستان کې خپل پوځیان پرېږدي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او د ناتو نورو غړو مخکې ویلي وو چې د 2014 کال په پای کې به له افغانستان خپل ټول پوځیان وباسي. د پوځي او سیاسي چارو کارپوهان وایي چې ناتو غواړي چې په افغانستان کې تر هغو پورې خپل حضور ته دوام ورکړي چې په دغه هیواد کې ګواښ موجود وي. اسمت ساروان نور حال راکوي.
د چک جمهوریت صدر اعظم وایي چې دا هیواد له 2014 وروسته هم غواړي چې په افغانستان کې دخیل ووسي. صدر اعظم بوهولاف ثبوت کا پرون په پراګ کې د ناټو له سرمنشي ینز ستولتنبرګ سره له کتنې وروسته خبریالانو ته وویل چک جمهوریت په پام کې لري چې حتی له 2014 وروسته چې امریکایي پوځیان په افغانستان کې خپل ماموریت پای ته رسوي په دغه هیواد کې پاتې شي. د امریکا پوځ ویلي چې خپل ټول پوځیان به د 2014 په پای کې له افغانستانه وباسي او یوازې به زر تنه د خپل سفارت او کنسولګریو د ساتنې لپاره پریږدي. د ناټو نورو غړو هم د 2014 په پای کې د خپلو پوځیانو د ایستلو خبره کړې ده. په همدې حال کې د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر مک کرنبیری د ولسمشر اوباما له ادارې وغوښتل چې له افغانستانه د پوځیانو له ایستلو لاس واخلي او پرېنږدي چې دغه هیواد یو ځل بیا د تروریستانو په مرکز بدل شي. مک کرنبیری چې تازه له افغانستانه واشنگتن ته ستون شوی وایي چې د پوځیانو د ایستلو پر هغه پریکړې اندېښمن دی چې ولسمشر اوباما به یې په راتلونکو څوونیو یا میاشتو کې اعلان کړي. د سیاسي او پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي تر څو چې په افغانستان کې تروریستي تهدید موجود وي ناټو خپل پوځیان له افغانستانه ایستلی نه شي. د دغو کارپوهانو په ډله کې یو هم جنرال عتیق الله امرخیل دی.
د مختلفو مملکتو د مختلفو اقوامو تروریستان په افغانستان کې راجمع کیږي. لاندې خاطر امریکا هم دا تشویش لري، ناتو هم دا تشویش لري چې افغانستان په مرکز تروریزم تبدیل نه شي، ځکه چې تروریستان همیشه کوشش لري چې د وضع جهانی ته ضربه وارد کړي، تغییر ورکړي. زه فکر کوم چې ناتو هم دا پتیلې شي د حضور د ډیر وخت لپاره د امریکا پاتې کیږي، چې ناتو خپل حضور لري او هغه وړ مملکتونه لکه چې یا نور کوم بحث یا سربازان ډیر کم لري، ولی موجوده د ناتو خې مصارف دونه زیات نه ده، امکان لري چې هغه دلته وسات.
په افغانستان کې د چک جمهوریت پوځي ماموریت د 2014 میلادي کال تر پایه پوری تصویب شوی دی. حاضر ده په افغانستان کې 201 واچا چکی پوځیان میشته چې اکثره د بګرام د هوایي اډې ساتنه کوي. د هغو نړیوالو ځواکونو په منځ کې چې په افغانستان کې په ماموریت بوختي د شمیر له نظره چک لسم دی. له بل خو امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې په افغانستان کې به د ناټو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل په راتلونکو څوونیو کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه خپل وړاندیزونه د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته وړاندې کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
زموږ غږ لا ازادي رادیو اوري. واشنگتن پوسټ ورسپانې له پاکستانه د افغان کډوالو خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو په اړه مقاله خپره کړې چې لیکي د پاکستان حکومت په زور د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې او د روان کال له جنوري میاشتې راهیسې 1,13,000 افغانانو پاکستان پریښې دي. احمد شاه اعظمي د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکي په داسې حال کې چې اروپا ته د بیلابیلو هیوادونو د کډوالو سیلونه روان دي، پاکستان پر ځای د دې چې له پناه غوښتونکو سره مرسته وکړي لګیا دی افغان کډوال په زوره باسي. د ورسپانې په وینا له پاکستان هر ورځ په سلګونه افغانان کابل او د افغانستان نورو ښارونو ته ستنېږي. دغه افغان کډوال په پاکستان کې لسګونه کلونه تیر کړي چې ځینو یې د 1990 لسیزې په لومړیو کلونو کې د کورنیو جګړو له کبله هیواد پریښی او ځینو نور بیا په 1996 کال کې د طالبان د واکمنۍ پر مهال پاکستان ته کډې کړي. که څه هم د پاکستان حکومت په ښکاره وایي چې د افغان کډوالو د ایستلو امر یې نه دی کړی، خو کډوال بیا وایي چې د پاکستاني چارواکو او پولیسو لخوا پر دوی فشار دی چې له پاکستانه ووځي. ځینې نور بیا په دې خاطر افغانستان ته کډې کړي چې د پاکستان حکومت د دوی د پیژن پاڼو یا رجستریشن کارډونو موده نه ده غځولې یا د چارواکو لخوا زندان ته د لیږلو یا رشوت ورکولو غوښتنه ورڅخه شوې ده. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکي په افغانستان کې نامنی مخ پر زیاتېدو ده او د ولسي وګړو د وژنې کچه هم لوړه شوې ده. یو 60 کلن افغان کډوال رحیم خان په داورستوي کې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د خپلې کورنۍ سره یو ځای 28 کاله وړاندې د جنگ له کبله هیواد پریښود، خو اوس بیرته جنگ او بمونو ته روان دی. د روان کال جنوري میاشت راهیسې 1,13,000 افغان کډوال له پاکستانه وتلي چې دا شمېره د تیر کال په پرتله 4 چنده زیاته ده. مرستندوی کارکوونکي او افغان چارواکي د دې شمیرو د زیاتېدو اټکل کوي. په دا تیر څوونیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې زیاتې ترنګلې شوې دي. افغان ولسمشر اشرف غني چې په لومړي سر کې له خپل ګاونډي هیواد سره د اړیکو ښه کولو هڅه وکړه، په دا وروستیو کې په ډاګه پاکستان د طالبانو له لارې په تشدد پارولو باندې تورن کړ. په پاکستان کې د 15 لک رجستر افغان کډوالو د پیژن پاڼو مده د روان کال د دسمبر پر 1 پای ته رسیږي. کجیری دواړه هیوادونه په دې لړ کې یو موافقې ته ونه رسیږي نو افغانستان به د افغان کډوالو له سیلاب سره مخامخ شي. بل خو په پاکستان کې د 10 لک نه رجستر شوو افغانانو راتلونکی هم څرګند نه دی. د روشس خبری اجنس په وینا د پاکستان د کورنی چارو مرکزی وزیر چودری نثار علی خان ویلی دی چې دی د ټولو کډوالو بیا ستنېدل غواړي. نوموړی زیاتوي چې رجستریشن کارډونه د دې کال په پای کې تر وخت تیریږي او موده به نوره نه غځول کیږي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
دوی بجه او دیرش دقیقه سوی د ازادي رادیو پښتو یو ساعت خبرونه دوهمه نیمای ته رسیدلی. له احمد شبر څخه د مهم خبرونو سرټکی اورو.
د شمالي اتلانتیک د تړون سازمان یا ناټو د افغانستان د برښنا له سکتور سره د 200 میلیونه ډالرو مرستې اعلان وکړ. د هرات ولایت په سلګونو اوسیدونکو نن د یوې مظاهرې په ترڅ کې له افغان حکومت وغوښتل چې په برښنایي تذکرو کې د افغان کلمه ولیکي. د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې په یوه نشته کې 15 مخالفان وژل شوي او 3 تن امنیتي کسان ټپیان دي. د لوګر ولایت امنیتي مسولان وایي چې دغه ولایت په ازره ولسوالۍ کې د ماین په یوه چاودنه کې 2 ماشومان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د امریکا استازیو جرګې د ایران د اټومي تړون په اړه د نن ورځې د رای ورکولو پلان بدل کړ. د جاپان په شمال ختیځ کې تر 90 ډیر کسان د پرله پسې بارانونو، سیلونو او مځکې ښویېدنې له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری د اسلامي دولت د ډلې مشروعیت رد کړ خو پر مسلمانانو یې غږ وکړ چې دوی باید له دې ډلې سره په عراق او سوریه کې یو ځای شي. ناټو او د امریکا متحده ایالاتونو هغه راپورونو ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې وایي په سوریه کې د روسیې پوځي هڅې په زیاتېدو دي. روسیا غواړي چې د اوکراین پولې ته نږدې د بیلوګرود او بلاست په سیمه کې یو ستر پوځي مرکز ودان کړي. او په روسیا کې د اسلام په اړه د یوه کتاب پر سر د محکمې پریکړې اعتراضونه پارولې دي.
د ازادي راډیو ډیر محترم اوردونکو پام کړی د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. آذربایجان ژمنه وکړه چې د ترانسپورت، انرژي او ټیکنالوژي په برخو کې به له افغانستان سره مرسته وکړي. د آذربایجان د بهرنیو چارو په وزارت کې د نړیوالې پراختیايي څانګې مشر اشرف شیخ علیوف تیر ورځ په باکو کې ویل هیواد د باکو او تبلیسی د اورګاډي پټلۍ جوړوي او په سمندر کې پر یو نوي بندر کار کوي چې د افغانستان لپاره داسې زمینه برابر شي چې له دې لارې نړیوال بازارونو ته لار پیدا کړي. اشرف علیوف ویل چې دا او یو شمیر نور ژمنی آذربایجان تیرونی په کابل کې د نړیوال کانفرنس په ترڅ کې هم وکړي. د پکتیا ولایت سوداګر وایي چې د دې ولایت د ایسای ادارې په تړل کې دوه سره به د دې ولایت سوداګر ته په میلیونونو ډالر تاوان ورسیږي. د پکتیا ولایت څخه د ازادي رادیو خبریال وایي چې د دې ولایت سوداګرو د اعتراض په توګه د کابل ګردیز لاره د دویم ورځ لپاره هم وتړله. د پکتیا قومي مشرانو، د ولایتي شورا غړو، مدني فعالانو او سوداګرو دغه لار په دې خاطر بند ساتلې ده چې مرکزی حکومت په ولایت کې د ایسا لغوه شوی دفتر بیرته فعال کړي. د دغو سوداګرو له جملې څخه د رحیم ګردیز شرکت مشر حاجی محمد ګردیزی ازادي رادیو ته ویل چې دوی د صنعتي پارک لپاره 3000 جریب ځمکه ځانګړې کړې ده چې د دې ادارې له بندیدو سره به د دې ولایت اقتصاد له ګواښ سره مخ شي. تر دې دمه د ایسا ادارې په دې اړه څه نه دی ویلي. وروسته خبر ده چې د کندهار ولایت د شوزو چارو د ریاست مسؤلین وایي چې د شوزو د اقتصادي ودې لپاره د سبزیجاتو د پروسس پروګرامونه پلي کړی دي. د دې ولایت د شوزو چارو مرستیالي لیلما نوري ازادي راډیو ته ویل چې په دغو پروګرامونو کې د ډنډي غوري، پنجوایی او شاولي کوټ ولسوالۍ شوزو ته د رومیانو، بینډیو او بانجانو د وچولو او پروسس ماشینونه ورکول شوي دي. د غلي لیلما په خبره د دغو پروګرامونو څخه په دغو ولسوالیو کې لسکونه شوزي برخمنه شوي دي. دوی دا مسله د شوزو د اقتصادي ودې لپاره مهم ګام ګڼي. د خبرونو پای
اقتصادي خبرونه مول 57 کاکر څخه واوریدل. زموږ ژغ لا ازادي رادیو اوري. ل ایران سره د اټومي تړون د ردولو د هڅو پترت کې د جمهور غشتونکو مشرانو په استادو جرګه کې د یو پلان ملاتړ کړي چې لمخې به د جرګه په درو مرحلو کې د دغه تړون په اړه رایګيري کوي. خوسپینه ماړی ټینګار کوي چې کانګرس تر ټاکلې د سپتمبر تر 18 نیټې د دغه تړون په اړه خپل دریض واضح نکړي، هغه به عملی بڼه خپل کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې راپور نور یاسنوري وړاندې کوي.
د امریکا د کانګرس په استازو جرګه کې د جمهوري غوښتونکو مشرانو د یو شمېر محافظه کارو وکیلانو تر فشارونو لاندې چې له ایران سره د اټومي تړون سخت مخالف دي، د چهارشنبې په ورځ دغه تړون په اړه د رایې اخیستو په پلان کې بدلون راوست. د دې پر ځای چې دوی لکه د سنا جرګې په څیر چې روانه اونۍ له بحثونو وروسته په یوه پرېکړه لیک کې دغه تړون رد کړ، جمهوري غوښتونکو مشرانو اعلان وکړ چې دا جرګه به د دغه تړون په اړه درې ځلې رایګیري وکړي چې لومړی به د پنجشنبې په ورځ پیل شي. دغه بدلون د هغې ستراتیژۍ څرګندونه کوي چې یو شمېر محافظه کاران هڅه کوي د دغه تړون د ماتولو لپاره زیات وخت ترلاسه کړي. دوی ټینګار کوي چې سپین ماڼۍ خپل مسؤلیت نه دی په ځای کړی او کانګرس ته د دغه تړون د څېړنې لپاره ټول جزئیات نه دي ورکړي. د تړلو دروازو تر شا غونډه کې جمهوري غوښتونکو د هغې لایحې جزئیات په ډاګه کړل چې له مخې یې د دې یادونه کوي چې د بارک اوباما ادارې کانګرس ته له ایران سره د اټومي موافقې ټول جزئیات په تېره بیا هغه چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې پر څارنې او سرغړونو څرخي او د دغې موافقې محرمانه اسناد دي له دوی سره نه دي شریک کړي. د ملګرو ملتونو اټومي ادارې ویلي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د لاسلیک شوي تړون دغه برخه حساسه ده او هغه په بشپړه توګه کانګرس ته نشي افشا کولی. دې ته په پام سره داسې ښکاري چې هر هغه هڅه به چې سپین ماڼۍ د دغو پټو اسنادو افشا کولو ته اړ باسي ناکامه شي. د دغه نوي پلان له مخې د استازو جرګه د پنجشنبې په ورځ په لومړۍ رایې ګیري کې د دغه تړون د ټولو پټو اسنادو افشا کولو ته رایه ورکوي او په دوهمه مرحله کې به د استازو جرګې غړي چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت دي دغه تړون ته منفي رایه ورکوي، ځکه د دې جرګې لږ تر لږه اوولس ډیموکراتان هم ورسره مخالف دي. د رایې ورکولو په درېیم پړاو کې به ولسمشر بارک اوباما له دې منع کوي چې پر ایران د کانګرس لخوا لګول شوي بندیزونه لغوه کړي، هغه چې د دغه تړون یو شرط دی. په استازو جرګه کې د جمهوري غوښتونکو مشر کیوین مکارټي وویل مشران هیله مند دي چې دغه درې وړه رایې ګیري روانه اونۍ بشپړې کړي. هغه زیاته کړه که د محافظه کارانو دغه ستراتیژي ناکامه هم شي، بیا هم دا جرګه لکه د سنا جرګې په څیر د دې چانس لري چې د یوې لایحې په تصویبولو سره دغه تړون رد کړي. په استازو جرګه کې محافظه کار جمهوري غوښتونکي ټینګار کوي چې پر دغه تړون د څېړنې لپاره کانګرس ته دوه میاشتنی ټاکل شوی وخت هله اعتبار لري چې سپین ماڼۍ د تړون ټول جزئیات ورسره شریک کړي وي. که دوی دغه ادعا ثابته شي، د سپتمبر 18 به چې دغه تړون په اړه د رایې اخیستو لپاره وروستی مهلت ټاکل شوی تر یو نامعلوم وخت پورې وځنډول شي، تر هغه چې سپین ماڼۍ د کانګرس دغې غوښتنې ته ځواب ورکړي. خو سپین ماڼۍ ټینګار کوي چې له ایران سره د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې په اړه د دغه تړون برخه د کانګرس په څېړنه کې نه ده شامله او دوی داسې اسناد نه لري چې جمهوري غوښتونکي غوښتنه کوي. د سپین ماڼۍ ویان ایریک شولز د ملنډو په ډول د محافظه کار جمهوري غوښتونکو دغه نوی پلان د کانګرس ودانۍ ته نږدې د تورتیلا کاست رستورانت ته ورته وباله چې دوی تل پکې راټولیږي او غونډې کوي. شولز زیاته کړه د دوی دغه هڅه ښایي د دې سبب شي چې کانګرس د دغه تړون په اړه د رایې ګیرۍ لپاره تر ټاکلې یعنی د سپتمبر تر 18 نیټې پورې فرصت له لاسه ورکړي. د هغه په وینا که کانګرس په دې اړه خپل وروستی دریځ روښانه نه کړي او رایې وانخلي، ډېر په اسانۍ دغه تړون عملي بڼه غوره کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس وخت را رسېدلی چې اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه او حقیقت څه دی واورو. له ازادي راډیو سره اوسئ.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشامدی کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ګرکو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د کابل دوه اوسیدونکو ته ځانګړي کړي چې وایي ترکی ځواکونه یې ځمکه نیولې وه خو تر ستنېدو وروسته یې دغه ځمکه د دفاع وزارت ته سپارلې ده. صفی الله او حمدالله وایي چې ترکی ځواکونو او دفاع وزارت تر دې دمه د دغه ځمکه کرا هم نه ده ورکړې.
صفی الله د وتخیلو د کلي اوسیدونکو
مشکل هم څه ده؟
مشکل دا ده چې دلته دوه قطعې ځمکه موږ د کمپ دوغان دروازې مقابل کې دا دوه قطعې ځمکه موږ وی چې
د کابل پوتخیلو
کابل پوتخیلو کې او کله چې ترکانو قطر اغله په 2002 کې دغه ځکه د مونږ دوی ونیول سیمه ته خاردار ته راتاوک او دای په دې نامو ونیول چې مونږ دلته یو سم د درسي جوړو د شاګردانو تخیلو لپاره چې مونږ ترکی ژبه ورته تدریس کوو او بیا هم د سیمه کول به د بلوک راړو دین یو سم درسي جوړ ک بیا ورسته مونږ د خپل مزکی را چار دیوالی کړی یو قسمت یو نیمای د اویلی چې د یو بل د ترزو می چې احمد الله د دمزک هم را سره شریک ده په دې ساحه کې
هم دوی چې وستاس
او چې دوی مونږ سره وس راغلی دي د دمزک هم را سره شریک ده بیا ورسته د یو کال نه د کرپ سی جګه شل یو نیم سل شو بل اخر $200 ته میاشت راغله بیا په دغه څو میاشت مخکې چې ترکانو کله د کم خوشی کاو دوی خلاف دغه پروتوکول چې مونږ سره امضا کړو پروتوکول کې سره غلی چې کله د امزک مونږ زو اسناد دور تسلیمی به ترتیبو صاحب ته به دامزکه تسلیمو بیا بکرا قته کیږي مونږ ته دامزکه تسلیم نکړه بدون د دې چې دور تسلیمی اسناد ماده کی دامزکه واخصله وزارت دفاع ته مدیریت پالیسی د چې بخش وزارت ساختمانی د وزارت دفاع پورې لري دې ته تسلیم کړه هغه دامزکه مونږ به
متاسبیا لار نه لري مراجعه مون کړ چې ورته مون ویل والد دوی د سکارو کو
مونږ دوی ته خو ورغلو بار بار ورغلو دوی ویل تاسو ورشي خپل موضوع مشکل د وزارت دفاع سره لګي مونږ ته ویل چې پروتو کول خو تاسو کړی د وزارت دفاع تمنګ په سره کوم شو ویل تاسو ورشي ریاست ساختمانی وزارت دفاع هغه به تاسو موضوع حل کی مونږ مکمل د اسناد سره پروتوکول سره د قوالی سره او دا یو مسله چې دوی خپل ترکانو د اسناد مونږ واخیستل قوالی واخیستل دوی مراجعه وکړ ول سوال دي سبسه آلته دوی خپل مخکې د دینه چې پروتوکول مونږ سره امضا کی دوی خپل د اطمینان راوړ چې دامزه ک د دوی د قوالی درست دي کا د سر کې سب ده د شان دي د دولتي مزکانه ده پس غیر مونږ سره قرارداد وکاو بیا مونږ چې مدیریت ساختمانی ته مکمل د اسنادو سره پروتوکول او د قوالو دو سره ورلو چې دغه مزکه دغه موضوع د دامزکه مونږ ته خوشی کی مدیریت ساختمانی ویل مونږ به څو ورځې ویل تقریبا یو میاشت به تاثیر راشي د موضوع به حل کړو یو میاشت به چې ورغلو دی مونږ سره کوم توافق ته ونه رسیدل ویل تاسو ورشي موضوع ترکانو سره لکی یو وخت چې مونږ ورغلو ترکانو دامزکه خوشی کړي وزارت دفاع ته تسلیم کړي او اول پیسې د کرای مونږ ته ندیرا کړي د اخر یې ندیرا کړي پروتوکول هم سره نه د فسخ کړي مونږ دامزکه به سرنوشت د وزارت دفاع په لاس کې د نسو قرار کې یو د منګم ځکه نیولې ده تقریبا اویلګان ما بین کې راته سیم خردار تیر کړ
او احمد الله خان تاسو څنګه
د ما او د سپی الله خان نن مشکل کوم خاص دغه نه ده خو صرف دوغنه زیاتوم چې وزارت دفاع په کوم وخت کې چې دغه عریضه مونږ وکول هغه هم راضي او په دې کانی و چې د ازمکه د دوی ده ولې نه پیګو چې مشکل څه و داونه ترکیانو تم سپارښتنه وکول چې د دوی مشکل تمام حل کړي او مونږ ته د مشکل مو پرې دی ولې فساد د چې دوی راغله او پکې واړول دوباره نه غوښتل چې موږ مکه خوشي
اوس وزارت دفاع ته چې جوړ کړی
یی چې هم نشته دا یی چې هم نشته دا
مغه یو سیمه خاردار پکې پرو د نور شي نشته
نه خالي
خالي خالي
خالي
فقط په دې نامه چې ترکان نیول او دوی ته سپارل
او بس هیڅ خالي
هیڅ او تاسو تکرام څوک نه درته
نه 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 هیڅ کرام
نه نو سم غوښتنه څه ده
مو غوښتنه ده چې دغه د قانون د لحاظ نه دا خو شخصي مزکه د شخصي ملکیتونه دي او دا خو د تعرض نه مسونه دي مونږ ته چې مطابق د پروتوکول دامزکه مونږ نه نیولې او باید مونږ ته بیرته تسلیمی را کړو بیا چې ترکان لاړو مونږ ته تسلیمی را نه کړه نو دا وزارت دفاع باید مونږ سره دا ظلم نه کوي مونږ هم ذکر د خوشي کې دا خو شخصي قوالی مزکه دي دا خو د وزارت دفاع دامزکه پورې کوم ارتباط نه لري که وزارت دفاع دا نیسي نو دوی د خپل اصل مونږ ته راي کوي چې دوی په کوم اساس مونږ هم ځکه نیولې ده
مونږ د غستونزه د ملي دفاع د وزارت لوایانت دولت وزیري سره د صفی الله او حمد الله په حضور کې طرح کړه وزیري صاحب اول خو تاسو ته سلامونه وړاندې کوو د انصاف په لاټه کې پروګرام ته یو کس د کابل د وتخیلونه دوی دلته تشریف راوړی دی یو مشکل لري په دې اړه چې دوی کومه ځمکه درلوده په وتخیلو کې هغه ځمکه ترکانو فکر کومه نیولې وه تاسو پخوا هم دوی سره کومه اندازه مرسته کړې وه دغه خپل مشکل تاسو ته وایي ځان معرفي کوي که تاسو مهرباني وکړئ د دوی دا خبرې واورئ په لنډه توګه مهرباني ځان معرفي کوي په لنډه توګه
صفی الله د وتخیل نه سلام او احترامات تقدیموم د دوغان مخامخ مخه چې ترکانو سره مونږ قرارداد کړو مونږ هم ځکه نیولې وي هغه سب د غمزکه مونږ هم دغه سي به سنويشت خوشي کړه او دغه یو څه پیسې د 13 کلو مونږ په پاتې و د اخر پیسې مونږ په پاتې شولې او لاړ اوس هغه ساحه ته مونږ ورتلې مونږ شو مونږ ډیره ریسي سب د تاسو وزارت دفاع هم ترولو د غته د شوبه د مدیریت پالیسی ته او بیا مالته قومنداني چې کوم قومنداني چې وسال تاسو کنډک د غوتم مریضم ورکړه لیکن مونږ چا هر سبي چا ونه ورې د مجبور شه ازادي راځي مراجعه
او وزیر صاحب مهرباني تاسو په دې اړه څه وایئ
مننه خبره دا ده چې دا خو د اسناد لمخي باید خبري وشي دوی باید لا چیز مونږه ساختماني ریاست ته مونږ یو د ساختمانی ریاست لرو اغم په د چاري د مسعود سره عدالت نګدي دي اغل ته دی ورشي رئیس د ساختمانی سره د نګدي نه خبري وو کی کچری په دفاع وزارت پر مربوط وی او د دفاع وزارت پغی کی کار وی هیڅ ممکنه نه ده چې دفاع وزارت دی هغه په حل کې مرسته ونه کی دوی د عمل رئیس ساختمانی سره د خبري وو کی کله چالت ورغله دوی کولی شي چې به ماتم پام دی ټلیفون منی ټلیفون وو کی زبا رئیس به ساختمانی سره خبري وو کما چې دوی سره څومره مرسته لاسه کیږي مرسته ور سره وو کی او مشکل حل کی
مهرباني
وزیر صاحب مونږ قبلا مخکې درې چې دا ترکان دا کم خوشی کی صاحب مونږ پالیسی مدیریت ساختمانی غوښتي مونږ مکمل اسناد ورته ورکړي دي د قوالو د مکمل اسناد د پروتوکولو سره او غوښتم ورکړي دي صاحب هدایت ورکړي وو چې
چندل تبل کا سام راغله ام دوی سره او دا غوی مکم ده غوی دسه او مهربانی تاسو خپل مشکل و
احمد الله ایم یو تند د غزم کې صاحب اغه مدیر د پالیسی ته یو انجینر د سلطان په نامه هغه ترکانو ته ہدایت ورکړي چې دوی مشکل مکمل اخلاص کړي او د غلانجا اینده کې مونږ ته مو پرې دی ولې بیا ما هغه کوم د ورکشاپ چې د شاد شمشيري ولې زیارت سره د اغه چې دل تراغه هغه کیته وای چې تاسو څنګه د څنګه نه ده بیا هم مونږ خپل اسناد غوي ته ورکو چې بیا ته مونږ معلومات درکو ولې تر اوسه پورې مونږ ته خپل معلومات نه درکړي مکمل اسناد مونږ ورکړي دي
دا ٹیلیفون باندې دا مسئلہ نه حل کیږي تاسو ہمارے اسد ساختمانی ته لاړ شئ زه تاسو ته په مینان باندې وایم کچری دفاع وزارت پر مربوط وی او د دفاع وزارت لخوا نه دا کار شوی وی دفاع وزارت حتما حلی دا مشکل کی مداخله کی او حلی ک دفاع وزارت پر ارتباط ونه لري ایس پور پر مربوط نه وینو بیا د بل ځای ته مراجعه وکي چې امغی پر اړه ولري او تاسو ساختمانی ریاست ته لاړ شئ وګورئ زه بیا ماته ټلیفون وکړئ زه به خبرې ورسره وکم چې دا مسله په چا پرې مربوطه ده او کوم ځای ته رسېدلې
وزیر صاحب مننه یو شی ته په یاد ولره چې دغه ځا په سره یاداشت دي چې دا د درې چاردیوالي ګانو د درې کورو د درې فامیلو تر مابین دا یو چاردیوالي ده چې یو قسمت یې د وزیر دفاع په تصرف کې ده او نور زیاته دغه ځمکه دغه چاردیوالي د موږ په خپل تصرف کې ده
عظما تاسو ته وویلې چې دلته وګورئ کچېری د وزارت دفاع مسله وي هلته تاسو ساختمانی ته لاړ شئ چې موږ خبرې ورسره وکړو اسناد مورته ویسئ بیا ما ټلیفون وکړي زه ورته ووایم چې په هر شکل وي دا مسله حل
وزیر صاحب دوی دلته اسناد هم راوړي دي هغه اسنادو کې د ترکانو لیکلي دي مکتوبونه شته دوی سره هغوی ویلي دي چې دغه ځمکه موږ وزارت دفاع ته ورکړه دوی ټول هغه ته مرایل هغه مکتوبونه کوم اسناد پروتوکولونه ټول لري نو هغه سره دا
خدا مسله ساختمانی اله ولې شي په ټلیفون کې وزه ورته بس د سیمه ته راوړي زه امضا کوم چې دوی ته ټول ورکی په دې باندې خو نه کیږي کنه
بالکل یعنی تاسو
ورته خو دلته دوی د لاړ شي ساختمانی ته مغه مسول ځای دی هغه سره د خپل مسله یاد کی او بیا دې ماته ټلیفون وکړي چې زه ما مسول کاسته وایم چې په مشکل کې ور سره مرسته وکړي
یعنی تاسو دغه دا دوی ته ورکوي چې تاسو به دوی سره کاملا همکاري ورسته ترغیم بیا کوي
مونږ دنده ده مونږ دنده ده ما مخکې درته وی کچېری په دفاع وزارت پر اړه ولري هیڅ ممکنه نه ده چې موږ مرسته ونکو
کور ودان وزیر صاحب ډیر مهرباني ورځ په خیر ډیر تشکر خدای پامن تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020
حقیقت څه دی لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم سعودي عربستان ته د افغان زیارت کوونکو د انتقال پروسه پیل شوې ده دا چې یاده پروسه څومره پرمختللې څومره شمیر کې افغان زیارت کوونکي سعودي عربستان ته رسیدلي دي ازادي رادیو د افغانستان د حج او اوقاف له وزیر فیض محمد عثماني سره مرکه کړې ده محترم وزیر صاحب د لومړی پښتنې په توګه کراته وایي چې د حج د پروسې د تګ له پیل څخه تر اوسه څومره شمیر کې افغان زیارت کوونکي سعودي عربستان ته انتقال شوې دي
په پیل کې خپل سلامونه وړاندې کوم ټولو اوریدونکو ته تقریبا دو هفته کیږي چې زموږ د انتقال پروسه شروع شوې ده هم دا اوس زه تاسو سره خبره کوم تقریبا 15,400 کسان تر اوسه انتقال شوې دي د 20,000 حاجیانو له جملې څخه
او دغه حاجیان د افغانستان له کومو هوایي ډګرونو نه انتقال شوې دي
موږ له 20 زون نه پرواز لرو د مرکز او د قندهار د هرات او د مزار شریف دغه 15,000 کسان چې تر اوسه انتقال شوې دي د کابل نه د هرات نه او د مزار شریف نه
د کوم ولایتونو دی؟
ولس مرکزی ولایتونه دی چې الحمدلله ټول لال، او د غرب د زون ولایتونه دی، او د شمال ولایتونه شروع شوی دی، او د قندهار او د شاوخوا ولایتونه ان شاء الله په نږدې راتلونکي شروع کیږي.
حکومت ستونزه خو له اوسه پر د انتقال د حجانو کې رامنځته شوی نه ده؟
الحمدلله د خدای په فضل او د الین مؤسساتو په همکاری تر اوسه الحمدلله هیڅ مشکل سره مخامخ نه یو. خامخه کیدای شي په هر کار کې، مخصوصا په دغه سه لوی پروسه کې ځینې واله مشکلات پیدا سي، اما موږ خوشحاله یو او حاجیان خوشحال دي. الحمدلله تر اوسه هیڅ کوم مشکل موږ نه لرو. په پیل کې کیدای شي ځینې واله استونزې وي چې هغه متعدی خبره ده.
کوم استونزې وکړه کې تشریح کړئ.
په لومړی ورځو کې حاجیان کم راته، موږ یو غټ تیاره مو لرل، 1500 اتیا کسان، 2 اتیا کسان ظرفیت لري. هغه وخت کې زموږ ویزه هم ټول تکمیل شوی نه وو، او حاجیان هم غیر حاضری ډیر کول. الحمدلله هغه نه ورسته د یوې تیارې راتګ لګوزندیدل د اوسو ورځې لپاره، اما پروسه مو تکمیل شو، پروسه مو ډیر په ښه توګه پیل شو، او الحمدلله تر ننه پورې په ښه توګه پرمخ ځي.
آیا تاسو بشپړ ډاډ ورکولی شئ چې ټول افغان حاجیان به په ټاکلي وخت د حج مراسمو ته ورسیږي؟
ان شاء الله مخ ولاندیز نشو کولای، دا خو د الله کار ده، اما د اسباب په دنیا کې او څنګه چې موږ خپل تدابیر نیولای دي، زه داد ورکولای سم چې مخکې له تقسیم اوقات نه، مخکې له پلان نه، زموږ حاجیان ټول به ان شاء الله سعودي عربستان ته انتقال سي.
د ولسمشر د حکم په اساس د حج په لګښتونو کې تخفیف راغلی ده. د دوی په لګښتونو کې په خو کوم ستونزې موجوده وي؟
شاغل ولسمشر د حلیزل په نتیجه کې او د نورو همکارانو په د حلیزل په نتیجه کې د انتقال د کمیټې او د حج د کمیټې زموږ د وزارت کې د همکارانو په مرسته او په حلیزل په نتیجه کې الحمدلله سخت کال ډیر سهولتونه راغلل. پوخه داسې وو هغه عمارتونه، هوټلونه چې په عربستان سعودي کې حاجیانو ته پکرانه ول کېده، تعداد ډیر زیات وو. 150 رو دا کم سو چې تیر کال 28 تعمیرونه نیول سوی وو، چې سږ کال موږ 1 تعمیرونه ونیول. دا په خپل د نظم د راوستو کې مرسته کوي، او د قیمت له لحاظه په تیرو کالونو کې په یو نویم کال کې $3,000 وو د حاجیانو د تګ راتګ مصرف، او تیر کال $2,200 وو، اما سږ کال $2,450 دی، سره له درې وخت دودی په مکه مکرمه او په مشاعرو کې.
هغه افغان حاجیان چې عمرونه یې ډیر زیات دي، هغوی ته څومره اسانتیاوې برابرمنځته کړي دي په حج په مراسمو کې؟ یعنی هغه د پاخه عمر حاجیان چې دوی زی زیارت کوونکي، د هغو لپاره هم څه اسانتیاوې په پام کې نیولې دي؟
خوشبختانه هغه پاخه عمر کسان سخ کال دومره زیات نه لرو. ما چې په خپل وکتل هشته په ځینو ولایتونو کې، اما بیا داسې د زموږ په فرهنګ کې، زموږ په کلچر کې، هغه پاخه عمر کسان ځان سره خپل زامن بیای، خامخا یو څو کسان ورسره مرسته کوي. اما هغه سهولتونه چې موږ په نظر کې نیولې ده، هغه دا ده چې عمارتونه ټول نږدې دي. دغه سهولت یوازې پاخه عمر کسانو ته نه ده، ټولو ته. په یو قسم ځینې غټ استونزې په سعودي کې وی چې موږ هغه حل کړل. یو د عمارتونو لریوالی وو چې خوشبختانه زموږ عمارتونه ټول نږدې دي، او بل د انتقال په وخت کې اکثر زاله بسونه کېدل، اما سږ کال موږ وی آی پی بسونه پکرا ونیول. اما کله کله په دغه بسونو کې ما پرون واوریدل چې یو بس دوه بس زاله وو. دا استثنایی حالات نه پرته زموږ دغه امکانات ته، او بیا هغه کسان چې عمر پاخوي، موږ کوشش کوو چې په لاندنی منزلو کې دوی ته ځای ورکړو، او هلته زموږ همکاران ډیر دي که ویلچرونه ورته پکار وي هغه کار. حتی یو ګود حاجی وو، له هغه ځای نه زه خبر سوم، او ما ملګرو ته تلفون وکړل چې هغوی سره داسې ځانګړی مرسته وسی. څومره چې زموږ
له لاسه کېږي موږ د ټولو په خدمت کې یو ان شاء الله.
ته مخکې یادونه وکړه د تعمیراتو همدارنګه د کعبې ته نږدې د اوسېدنو په اړه کراته وای. داسې ویل کېږي وای د افغان حاجیانو ته د کعبې شریفې نه دغه تعمیرونه لرې نیول سوي دي، دا څومره واقعیت لري؟ یعنی څو کیلومتره د کعبې شریفې ته دا تعمیر نیول سوي دي؟
دا چې وای لرې نیول سوي ده، دا خو هغه برج ساعت نه چې هغه وی آی پی د عربان هلته ځي $15,000 قیمت لري، هغه ځای مو افغانانو ته نیولی نه ده او نشو نیولی. اما نسبت په نورو هیوادو ته موږ نږدې ځای نیولی ده. که داسې په کیلومتر تاسو ته ووایم کیدای شي ځینې ځایونه 4-5 کیلومتره فاصله ولري، ځینې ځایونه 3-4 کیلومتره، او هغه چې ډېر لرې وي کېدای شي 10 کیلومتره فاصله ولري. اما داسې په موټر کې بسو کې کله حاضر زه پخپله همغه ملي بس کې زه پخپله کېناستلم په 15 دقیقو کې موږ رسېږو هلته، که ډېر چې وسو په 10 دقیقو کې ډېر نږدې ځایونه هغې نه لا نږدې موږ نشو نیولی.
د تاسو لپاره یو امتیاز و که تاسو پیسې زیاتې ورکړې.
دا سخت کال د هلیزل نتیجه وي عین عمارتونه. تیر کال حاجیان د عمارتونو څخه د خدماتو څخه راضي وو، موږ هغه خدمات چې تیر کال ولاندې سوی وو هغه مې په معیار کې ونیول او غوښتل مې چې هغې نه لا خسي. عین عمارتونه او ځینې عمارتونه ځینې هوټلونه له هغې نه لا ښه دي، اما موټرونه او نور سهولتونه د تیر کال په غوندې او ورسره درې وخته ډوډۍ او دغه امکانات هم موږ لرو.
تیر کال دا درې وخته ډوډۍ چې ته یادې، تیر کال او ړم کال دغه ډوډۍ نه ورکول کېده؟
نه نه نه، تیر کال په مشاعرو کې وو، منا، عرفات او مزدلفاتو کې، بیا په عمارتونو کې داسې یو عادي شی یو چا مرسته کړی وو هغه وو، اما داسې چې د تعامخانی سره معیاري تعامخانی سره قرارداد سوی وي او درې وخته ورته لستونه او منو ورکل سوی وي دغسې نه وو. دا لومړی کال ده او په لومړۍ ورځو کې ځینې نیمګلتیا هم وي، اما موږ هغه مې حل کړل او انشاءالله بیا راتلو که کال تا دغه ډیر ښه تجربه زموږ لاسته راغلی ده چې انشاءالله لا ښه کیږي.
محترم وزیر صاحب، تر ټولو جدي مشکل چې پخوا هم موجود و هغه د معلمینو یعنی رهنمایانو چې په حج مراسمو کې افغان حاجانو ته ورکول کېدې، د دې ستونزې د حل لپاره څه اقدامات کړي دي؟
یو څو تازه نفس کسان هم موږ د علماو له منځه راغوره کړل او دوی مو ولېږل. بله هلې ځلې دا و چې په تېرو کلونو کې داسې و چې حاجي تلل اما معلم پاتې کېدل. موږ ډېر کوشش مو وکړل چې سږ کال حاجی او معلم یو ځای لاړ سي، همدغسې وسو او زه پخپله په تعقیب کې یم هلته، زموږ هغه کشفي خلق هم هلته ځي، ارزیابي کوونکي کسان هم هملته دي. کله چې یو معلم یو ناظم ویده سي هغې عکس ما ته لیږل کېږي د واتساپ له لیارې نه، او ما ورته ویلی ده چې کوم ناظم کوم همکار د حاجی زموږ کارمندان هلته خپل کار کې نواقص ولري یو ځل دوه ځل تاسو تذکر ورته ورکئ، که اصلاح نه سو هغه وشلئ او بیرته راولیږئ افغانستان ته. دغه تهدید ګواښ مې ورته کلی ده. له بلې خوانه دوی ته تشویقونه او امتیازونه دغه مکافات هم ما ورته زیات کلی ده سخت کال.
او سږ کال په ټوله کې څومره افغان حاجیان ځي، څومره ښوونکي یا معلمین ورسره لیږئ تاسې؟
سخت کال 24,000 حاجیان زی، 250 کسان د بیسی کارمندان دی، هغه اداری کارکون که د صحی کارکون که، او 350 کسان هم نازمین دی.
دا چې د حاج پروسه و سپیسلی پروسه ده او هم دارنگ یو عبادت ده، تاسی خپل لحاجیان نتو غختن لری، حاجیان باید چو وکی چو مرسته وکی؟
حاجیانو سره زمان غختن داده چې اول خب پوسی چې دوی هشت زی، دوی زی چې د گناهونه او د بد اخلاق نه توبه وباسي. خزما خواهش داده چې ډیر په حوصله سره او دغه خبره ته دوی باید پام وکړي چې دا یو سفر ده، 15 ورځنی سفر ده یوازې په عربستان سعودي کې، او پیغمبر اکرم علیه السلام فرمایلی ده چې سفر په خپل عذاب ده. خامخه څومره چې ټکنالوژي وي څومره چې امکانات وي دوی نه موږ دا کوشش کوو چې حوصله وکي او خپل عبادتو باندې ډیر پام وکي او کوم والا مشکلات چې وي بې صبري ونه کی موږ ته وایي زموږ همکاران هلته دي ان شاء الله موږ د دوی په خدمت کې یو او دا ته باید موږ پام وکړو چې موږ د کوم هیواد نه راغلی یو څومره امکانات لرو او مقصد دغه اطمینان ورکوم حاجیانو ته چې زه شخصا او زما ټول همکاران د حاجیانو په خدمت کې یو څلور ویشت ساعته موږ د دوی په خدمت کې یو او کله کله داسې ده چې دښمن هم د دوی په منځ کې داسې ګونګسي راپاروي او داسې بد خبرې داسې درواغ وایي دغه شیانو ته هم دوی باید پام وکړي تر څو چې کومه نیمګلتیا په خپل سترګې نه ولیدلی هغې ته باید پام ونه کړي خپل عبادت وکړي او بیرته راسي او زما خواهش دا ده چې دغه مقدسه پروسه په یو سیاسي سوژه باندې بدل نسي هم حاجیانو لخوانه هم ځینې کسانو لخوانه چې دلته کوشش کوي چې دولت نه د وزارت نه غواړي چې یو سوژه ځان ته جوړ کړي پرېږدي چې دغه مقدسه پروسه مخ ته لاړ سي او حاجیان لاړ سي او عبادت وکړي او هیواد ته هیوادوالو ته دعا وکړي.
آزادی رادیو لوونه تر وو.